بختور د نبی نور غلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر
دم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو بتيربك مجهغ قصة بيانول كعقبة ابن أبي معيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملمكريو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خورلو څخه تر هغو انکار کاوه چې عقبه د شهادت کلمې و نه وای، او عقبه هم د عقیده په لحاظ نه بلکې د میلما د ډوډۍ خورلو د پاره د شهادت کلمې وویل. او د عقبه آشنای ابی ابن خلف د هغه څخه ډیر ناراض او خپسو، د خپل خوشاله کېدو د پاره یې و عقبته دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ به ورتوکه، او عقبه هم دغه د انسانیت څخه لري او ناوړه کار وکړي، چې په دغه باره کې د سوره الفرقان دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا محمد صلى الله عليه واله وسلم، هغه د قیامت ورځ در پیاټ ک چې دغه ظالم به د پښیمانی په سبب د ډېر غم او افسوس به په خپل لاسوخ لیلګوي او وایبه چې کشکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه پر لار تللی وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. او وایبه مال رج ویل هلاک او خرابی وی، کشکې مې فلانی چې دغه ابی ابن خلف دی د ځان دوست او خلیل نه وای ګرځولی. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. فتحقق زد گمراه کړم د ذکر او نصیحت د قران پس له هغه څخه چې ما تراغلی و. بیانو الله عز وجل فرمای: وكان الشيطان للانسان خذولا. او شیطان د انسان د پاره شویونکی او خطایستونکی دی. عقبه ابن معیط به د قیامت پر ورځ وایي ډیر افسوس دی، قریبه وه چې زه و اسلام ته داخل سوی وای، مگر ابی ابن خلف کافر ورته راغلی او گمراه یې کړی، نو به د قیامت پر ورځ د پښیمانیه په خپلو لاسو غاښونه لګوي چې ایمان او اسلام یې د لاسه ووتی، سره د دې چې دی ورنږدې سوی و. ابو جهل ملعون بزنی وختونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تک شینستی قران مجید به اوریدی او بیا به ولارسو، نه ایمان راوړي او نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کاوه. خو پر دې سربېره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو هم ازاراوه، د عبادت او مانزه څخه به منع کاوه، او بیا به د خپل د شرط عمل فخر هم کاوه، لکه یو لوی کار چې کړی وي. او د ملعون په باره کې د سوره القيامه دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. يعني بیا یې نه یقین وکي او نه تصدیق وکي د دغه قران او نه لمونځ وکي، مگر قران یې درواغ وباله او د ایمان څخه مخ وګرځاوه، او بیا دغه مجلس څخه بخپل اهل یا کورنۍ ته په تکبر سره بلاړي. او د اولی ورځ څخه چې ابو جهل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې په حرم کې منځ کوي، ابو جهل منع کاوه. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مقام ابراهیم سره لمنس کاوه. ابو جهل ورته راغلی ویل یا محمد، ما ته د دغه کار څخه نه منع کړی، کدی بیا دلته لمنس کړی وو زه به در سره جوړ سم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مقابل کې ورته ودرېدی. ابو جهل ویل یا محمد، ته په چی شي زما مقابله کولای سي؟ په والله زه په دغه ښار کې تر ټولو ډیر نفر لرم. او په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابو جهل تر گریوانه ونیوي وی شوراوه او دا آیات شریف یې ووایه: اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. دا الله دشمن ابو جهل وویل: ایا ته ما ته په عذاب سره وعده راکوې یا محمد؟ په والله نه ته او نه ستا رب په ما څه کولای سي، او زه تر هغو ټولو خلقو معزز یم کوم چې په مکه مکرمه کې ژوند کړی دی. ابو جهل یوازې په دغه وینا سره کفایت نه دی کړی، بلکې ورځ په ورځ یې دشمني او عناد زیاتېده. امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ابو جهل و قریش ته ویل: محمد ستاسې په حضور سر پر سجده ایږدي؟ دوی ویل: هو. ابو جهل ویل: زما دی پلات او عزا سره قسم وي، کما ولیدی پر غاړه به پښور کښېږدم او مخ به په مځکه پورې ور ومژم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او په لمانځه شروع وکړ. ابو جهل په دې نیت پورې هیڅو چې پر غاړه پښور کښېږدي او هغه خپل شوم نیت عملي کړي. قریش ورته ګوري چې نا ببره ابو جهل د شا پر طرف ځغلي او لاسونه داسې شوروي لکه هغه څوک چې د ځانه څخه یو شی منع کوي. قریش ورته ویل: څه درته پېښه سوه یا بل حکم؟ ابو جهل ویل: زما او د ده په مابین کې د اور خندق وو او مخته مې وزرونه و. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: کدی ما ته رانږدې سوی وای ملائکو به اندام اندام کړی وای. دا یو څه بیان د هغه ازارو او تکالیفو کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکول کېده. سره له دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او خواجه شخصیت خاوند وو، د عام او خاص خلقو په زړو کې یو وقار او دبدبه درلوده. او پر دې سربیره د ابو طالب هغه چې په مکه مکرمه کې ډیر عظیم او محترم سړی وو په ساتنه کې وو، دغه یې حال. مگر هغه نور مسلمانان خاصتا هغه کسان چې ضعیف وو د هغو په مقابل کې دغه ازارونه ډیر شدید او ډیر ترخه وو. او په عین حال کې هرې قبیلې و هغه چاته د عذاب ورکولو وظیفه پر غاړه واخیسته کم چې د دوی د قبیلې څخه مسلمانان سوي وه یا مسلمانان یې ده. او هر هغه څوک چې قبیله به نه درلوده و هغو ته به لوچک او اوباش خلق ور وګمارل. هم به د قبیلو رئیسانو خپل زړه په سړاوه او هم به اوباشانو قسم قسم داسې سخت عذابونه ورکول چې په اوریدلو یې د انسان زړه ټوک ټوک کیږي. راسی چې د دغه عذابو او ازارو څخه یو څه وابه چې دا را معلومه سي چې اسلام په څونه تکالیفو نشر سوی تر ما او تا را رسېدلی دي. خو بدبختانه چې نن ورځ موږ د هغه څخه بې پروا یو. اولا، ابو جهل چې به د هر چا د اسلام راوړلو واورېده، که به هغه سړی د قوم او شرف خاوند وو نو به خبر کړي او په اوسنی اصطلاح اختار به ورکړي. ورته ویل به: سړیه، خبر اوسه چې په مال او عزت کې به دونه تاوانونه در ورسوم چې ته به توان او طاقت ونه لرې. او که به هغه سړی ضعیف وو نو به وهل او ټکول ورکول. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې مسلمان سو، د ده اکابه په هغه بوریا کې وپیچي چې د خرما د درختی د بلګو څخه به جوړه سوې وه، او بیا به یې د کښته څخه دود ورته جوړ کړي. دی رضی الله تعالی عنه به په بوریا کې پیچلی او دغه دوده به ورکول کېده. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې ډیر نازولی او ډیر پیشینی ځوان وو، په ناز او نعمت کې لوی سوی وو. کم وخت چې د مور د ده په اسلام خبره سوه، خواړه یې ځینې منع کړه او د کوره یې وویستی. دغه نازولی مصعب د تکالیفو او زحمتو څخه داسې پوست واچاوه لکه مار چې پوست اچوي. او یو بل د هغو کسانو څخه چې سخت ازارونه او تکلیفونه ورکول سوي دي، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه، چې د امیه ابن خلف مریی و. امیه به د ده په غاړه کې رسۍ ور واچول او بیا به د هلکانو په لاس ورکړي چې د مکې مکرمې په غرو کې یې وګرځوي. تر هغو به یې ګرځاوه چې ټوله هلکان به ستړي سوه او د بلال رضی الله تعالی عنه په غاړه کې به د دغه رسۍ زخمونه پاته وه. امیه به دغه رسۍ ونیول او بلال رضی الله تعالی عنه به په ډیر زور او شدت سره د ځان و طرف ته راکش کړي او دلته به شټنګ لرګی ووهه او بلال رضی الله تعالی عنه به په زور د دوبی د غرمې ولمر ته کښېناوه او خواړه به نور کول او تر دې ټولو اشد عذاب دا و چې بلال رضی الله تعالی عنه به تر مکې مکرمې د باندې ودشت او غرو ته ویستي او پر هغه مځکه چې د لمر په حرارت به دونه توده سوې وه چې غوښې به پر کبابېدې. دا خبره هغه چا ته معلومیږي چې د مکې مکرمې ګرمي لیدلې. نو به پر دغه ګرمه او سوځونکې مځکه لڅ بېله کالو پرېستي او بیا به یوه لو او درنه ډبره چې په څو نفرو به پورته کول د بلال رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېښول او بیا به ورته ویل په والله تر هغو به دغسې یې چې یا به مرې یا به د محمد څخه انکار کوي د لات او عزا عبادت به کوي. خو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به په دغه حال کې دغه ویل احد 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 احد. په ورسته کې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وسوه چې د دغه جملې سر څه و، تا ولې دغه یوه جمله اختیار کړې وه چې احد احد؟ بلال رضی الله تعالی عنه ویل ما په اول کې قسم قسم جملې ویلې خو په ټولو کې دغه جملې و کفارو ته ډیر تکلیف ورکاوه او دغه جملې ډیر قهر وروستي او زما زړه غوښتي چې دوی زهیر کم. نو ځکه مې یوازې دغه جمله د دوی د عذاب په سبب اختیار کړې وه. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دغه حال و تر څو چې یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تیرېدی او کفارو و بلال رضی الله تعالی عنه ته دغه عذابونه ورکول. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی د خپل مالک امیه څخه رانیوي، بلکې خپل تکړه مرایه د بلال رضی الله تعالی عنه په بدل کې ورکي او څوک وایي 15 یا 10 اوقیه د سپینو زرو یې رانیوي او بیا یې آزاد کړي. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه به ویل ابوبکر سیدنا واطلق سیدنا، یعنی زموږ سردار ابوبکر زموږ سردار بلال آزاد کړي. او عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه چې د بني مخزوم د آزادوم ریانو څخه وو، دی او د کورنۍ د هغو کسانو څخه دي چې ډېر تکلیفونه او زحمتونه یې لیدلي دي. د پلار چې ياسر نومېدی او د مور چې سمیه نومېده مسلمانان سو. مشرکانو به د ابو جهل په مشرۍ د ګرمۍ په شدید موسم کې دښته وایستل او هلته به سخت عذابونه ورکول. د دوی فمثل عذابونه ډیرو لږو کسانو لیدلی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تیرې دی دا د دوی عذاب به لیدي. نو به وفرمایل صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة، یعنی د یاسر کورنۍ یا اولادې صبر کوي، ستاسو د پاره وعده سوی ځای یا د ورتګ ځای جنت دی. او دوی همیشه په دغه عذاب کې وو تر څو چې یوه ورځ ابو جهل نور هم د دوی عذاب ور ډیر کړي او د عذاب ورکوونو په وخت کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پوچ او فحش ویل. سمیه رضی الله عنها د ده د یوې خبرې جواب ورکړي او په دغه وخت کې د شهادت کلمې وویل. ابو جهل د ډیره قهره په نیزه ووهل او مړه یې کړه. سمیه رضی الله عنها په اسلام کې اوله شهیده ده او بیا یې پر یاسر راواچول او وهیه. یاسر چې سپینجری او ضعیفه سړی و خو بیا هم پر دین ټینګ و، ویل هیڅکله دغه دین نه پرېږدم. نو یاسر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وهلو کې د ابو جهل ملعون د طرفه ووژل سو او شهید سو. بیا یې نو پر عمار چې د دوی زوی و راواچول. پس له هغه څخه چې د ده مور او د ده پلار یې د ده په حضور شهیدان کړه و ده ته هم قسم قسم وهل او عذابونه ورکړه. یوار به پر ګرمو ډبرو پرېستي، یوار به لود رنه ډبره د ده پر ځګر ورکښېښول، یوار به په اوبو کې غوټه کړي. دا وهل او عذابونه و داسې اندازې ته ورسېده چې د تحمل او زغملو امکان یې نه و. ابو جهل ورته ویل په والله تر هغو دې نه پرېږدم چې و محمد ته ښکنځل ونه کړې او پر لات او عزا ښه ونه وایې. معلومه خبره ده چې عمار رضی الله تعالی عنه دونه ځان ټینګ کړي چې په وسه یې پوره وه، مګر وهل او عذابونه په داسې اندازه کې وه چې ده یې نور طاقت نه درلودې او مجبور سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په بدو سره یاد کړي. ابو جهل په دې سره هم کفایت ونه کړي، ویل یا نور یې هم وهه او ویل تر هغو دې وهم پر مځکه یوه توره خزدکه رهي وه چې ونه وایه چې دغه خزدکه زما رب دی، تر څو چې عمار رضی الله تعالی عنه د عذاب د سختي او د شدت څخه د ابو جهل د غوښتنې خبرې وکړي. بیا یې نو پرېښاو. اوس نو عمار رضی الله تعالی عنه ډېر غمجن او خپه دی چې ولې مې پر وهونو صبر ونه کړي او ولې دا خبرې راڅخه وویل سوې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عذر او ژړا سره ورغلی، ویل یا رسول الله نه پرېښولم، مور یې را ووژل، پلار یې را ووژي او زه هم تر هغو وهلم تر څو چې تاته مې بد وویل او بیا مې وویل دغه خزدکه زما رب دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا زړه څه ویل، یعنی په زړه کې دې څه ویل؟ عمار رضی الله تعالی عنه ویل زړه مې پر ایمان مطمئن و، یعنی زړه مې پر ایمان ټینګ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عمار ان عادوا فعد، یعنی که بیا ستاده وهلو، یعنی که بیا ستاده وهلو د پاره راغله بیا د دوی د خوش خبري وک. او په دغه باره کې په سورۃ النحل کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. یعنی هر هغه څوک چې پس له ایمان راوړلو پر الله جل جلاله کافر سي پر هغه د الله غضب دی، به له هغه چا څخه چې زور پر وسی او د مجبورۍ د کفر کلمه ووایي او په داسې حال کې ووایي چې د زړه په ایمان سره مطمئن او آرام وي، مګر هغه څوک چې سینه یې کفر ته پراخوي اعتقادا دغه د کفر په کلمه راضی وي، نو پر دوی د الله جل جلاله د طرف غضب دی او دوی ته په آخرت کې ډیر لوی عذاب سته، دې ته مرتد ویل کیږي. نو عمار رضی الله تعالی عنه یا د عمار په مثل که پر چا زور راسي او زړونه یې د ایمان ډک وي جبرن د کفر کلمه په وویل سي هغه معاف دی. او بل ابو فکیحه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې افلح او د بنی عبد الدار مریی و، د ده پر پښه بیا رسۍ ور وتړل او پر ډبرینه مځکه بیا کشاوه. او بل هغه څوک چې د اسلام او ایمان په لار کې یې ډېر وهل او ټکول زغملی دي خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه دی چې د ام انمار بنت سباع الخزاعی مریی و. مشرکانو په ده د ډیرو سختو عذابو خوند کتلې دي، دی رضی الله تعالی عنه به تر ویشتانو نیولی وو او کشاوه به غاړه به ډیره سخت ور پیچل، څو واره پر داسې ډبرو پرې ایستلې دي چې پر هغو به یې اور بل کړی وو او بیا به یې پر ده یو لو ډبره کښېښول د هغه ګرمو ډبرو څخه چې د هغه ګرمو ډبرو څخه شور ونه خوري. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه به یې پر سره ریک لس پس پری استی یا به پر دبرو اور بلکی چه هغه دبری بداس سوی لکه اور پر دغه گرمو دبرو بیا پری استی او کشاوه بیا. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې حضرت عمر او نور اصحاب کرام ناست و، خباب رضی الله تعالی عنه هم حاضر و. عمر رضی الله تعالی عنه پشتنه زنی وکړه، ویل یا خباب کم عذاب ډیر سخت و چې در باندې تیر سوی دی؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین د دغه په مثل می بل عذاب نه دی لیدلی او شا یا املا یې لسکړه. حاضرین ورته ګوري چې په املا کې یو لوی کډی یا والده چې د اوژو څخه نیولې بیا د املا تر لاندې حصی پورې رسېدلې ده، د ده رضی الله تعالی عنه په املا کې توره سوزل سوې واله وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو، املا کیندل سوې او سوزل سوې؟ ویل ولا داسې عجب او غریب زخم می نه دی لیدلی، دا یې صدر وکړه چې دا زخم در پکښې جوړ سو. خباب ویل یا امیر المؤمنین کوپارو پر ډبرو اور بلکی او پدا اور کې نوري ډبري هم کشول سو دا ډبري تکي سرېس وي دا سی وګرځیدلې لکه اور او بیا یې زما څخه کالی وکشه او تر پښو یې ونیولم پر دغه ډبرو یې پرېستلم او پر کشولم یې د هغو ډبرو اثر دغه دی چې وینې یې پس له هغه څخه چې کوپارو و خباب رضی الله تعالی عنه ته دغه عذاب او د اسلام راوړلو سزا ورکړه خباب رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی او د ډیره درد څخه یې ژړل په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کعبه شریف تر پوښو لاندې او د کعبه شریف په دیواله پورې مشته وو خباب رضی الله تعالی عنه ورته کښېنستی او ویل یا رسول الله قریش ډیر عذاب راکړي او ډیر یې آزار کړو خپل ملای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ښکارا کړ چې دغه حال مې دی او دغه را سره وکړ تر دغه نو زیات عذاب څونه او چی شي وي ایا ته و الله جل جلاله ته دعا نه کوي ایا ته د الله جل جلاله څخه زموږ نصرت نه طلبوي د خباب مقصد دا دی چې د مسلمانانو ژر نصر او بری په نصیب سي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کښېنستی او وی فرمایل یا خباب هغه کسان چې تر تاسو د مخه و یو مسلمان نفر به راوستي او غار به وکیندي په دې غار کې به دا مسلمان و دراوه او نور غار به په خاورو ډکی بیا به د اوسپنی اره د مسلمان پر سر ورکښې شول پر مابین به ارک دوی حساب کوي بل مسلمان به راوستي د اوسپنی تیرېج منځ به ورته نیولې وي د دغه نفر غوشي او رګونه به ورجمنځول بیا هم دغه عذاب هغه خلق د جن څخه نه اړول یا خباب والله الله جل جلاله به دغه جن پوره او کامیاب کی تر داسې اندازې چې یو نفر به د حضره موت څخه تر صنعا پورې یوازې زی او بیل یو الله د بل چا څخه به نه بیریږي صنعا او حضره موت په یمن کې د دوو شارو نمونه دي مګر تاسو تلوار کوي نصر کومک کامیابی راتلون کی دي مگر دا آزار د قبلول څخه چاره نسته دا امتحان دی صبر غواړي باید صبر وکړي چې مجاهد د منافق څخه وپیژندل سي او خامخا باید صابر د بے صبر څخه جلا سي او خلق به له الهي امتحان نه پیژندل کیږي او نه معلومیږي او د الله جل جلاله د دغه قول چې فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون یعنی خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پریښول سي چې فقط دونه ووایي چې موږ ایمان راوړی دي او دوی به امتحان نکړل سي دغه آیات شریف مقصد دا دی چې خلق دې دا ګمان نکوي چې فقط دونه ووایي چې موږ مسلمانان یو بس پر دغه به پریښول سي او امتحان دې نکړل سي یا امتحان ضروری دی ورونو په ژبه سره د ایمان دعوه کول آسان کار ندی هر څوک چې د ایمان دعوه کوي ابتلا او امتحان ته دې هم تیار سي ځکه دغه امتحان دی چې صادق او کاذب په معلومیږي کداغه سي امتحانونه نوي خلق صادق او کاذب نسی سره پیژندلای او بل هغه څوک چې ډیر عذاب ورکول سوی دی زنیره رضی الله عنها دونه عذاب ورکول سو چې د سترګو دیدې د لاسه ورکي یعنی رندسوه نو کفارو به ویل چې لات او عزال رندکړه څرنګه چې دې لات او عزا پریښول او دا د هغو څخه منکر سوه عبادت یې نه کوي نو هغو رندکړه مگر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل بیرته ورکړه سترګې بیناسوه چې دا هم یو الهي معجزه وه او کفار وشرمول سوه او بل هغه څوک چې ډیر عذابونه ورکول سوي دي یو شذ و چې نوم یې نهدیه و او یو لور هم ورسره و دوی دواړو ایمان راوړي او د دوی مالک چې یو شذ و دوی ته عذابونه ورکول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغلی ویل ولی عذاب ورکوي شذ ویل والله دوی بل چا د لارې نه دي استلی به لتا قسم په الله هیڅ کله به پرې نه ژوندم ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل قسم ما یادوه شذ ویل نو راس خرانس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دواړه رانیولې او آزاد یې کړې او بیا په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع و چې قوي او غنی مسلمانانو به مسلمان مریان او مسلمان منځاني د هغو د مالکانو څخه رانیول او بیا به آزادول، خاصتا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار سو. هر چیرې چې بیا ضعیفه مسلم مسلمان مریی یا مسلمان منځه ولیده هغه بیا رانیول او آزاد بکړه، څو چې اوه یا اته نفره یې آزاد کړه. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه چې نوم یې عثمان و ورته وویل، زویه ته پر دغه دین یې او مریان آزادوې، که قوي نفر آزاد کې کومک به دې وکړي، د ضعیفه د آزادولو څخه به څه فایده واخلې؟ دوی په خپله ضعیفه دی، تا ته فایده نشي رسولی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، پلاره زه د دې دپاره نه آزادوم چې زما کومک وکړي، بلکې زه د الله جل جلاله دپاره آزادوم. نو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې د سورة الليل دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي، الذي يؤتي ماله يتزكى، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې دپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي ځان په پاک، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او د دسره د هیچا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نوي چې دی دغه بدله او عوض ورکوي، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، خدا د ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب د رضا د پاره وي، ولسوف يرضى، او جرد چخامه خابه دی د الله جل جلاله د طرفه راضی سي. ورونو دغه آیاتونه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بارک نازل شوی دی، دا چې دغه ضعیفه منځي او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا د پاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودي. نو الله جل جلاله فرمایي چې ډېر ژر بدی د الله جل جلاله د طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقا راضی سي. خود آیاتو مضمون عام دی، که نن ورځ هم یو څوک بیل خپل شخصي مقصد د الله جل جلاله د رضا د پاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه په جنت سره راضی کوي، ولسوف يرضى، د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله د پاره کوي او د هغه تر شا یې خپل فائده نیو سنجولې، الله جل جلاله به په آخرت کې راضی کی. ورونو د زړه مالک الله دی او د انسان د زړه په هر حال خبر دی. نو موږ باید په خپلو عملو کې د صدق او اخلاص څخه کار واخلو، د دین په کارو کې باید دنیوي ګټې او فائدې په نظر کې ونه نیسو، دا د دې لپاره چې هغه ښه عمل مزایع او عبث نسی. د خیر هر کار مو باید د الله جل جلاله د پاره وي. د هغه مسلمانانو څخه چې د اسلام په سبب وهل سوي او آزار سوي دي، یوه هم د بنی مؤمل یوه منځه ده، او دې ته چا عذاب ورکاوه؟ عمر ابن الخطاب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه وخت لا نو مسلمان سوي، دا کار په خپل خوشه او د ثواب د پاره کاوه، ځکه نه دی د دې مالک وو او نه دا د دې د قوم څخه وو. کم وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنه د خپلو کارو څخه فارغ سو، نو براغلی دې ته به وهل او عذابونه ورکول، او دا به په صبر و تر هغو به وهله چې قوي او جبار عمر بستړی سو. نو به ورته وویل چې زه معذرت غواړم چې ستا وهل راڅخه پاتې سو، او په دې سبب مې پریښولې چې زه ستړی سوم، کنی دا مې خوښه وه چې نوره دې هم ووهم. هغه مسلمانې منځي بورته وویل چې دا هم د الله جل جلاله کار دی چې ته ستړی کړې. نو بیا په دغه ورځ پریښول، او بیا به سبا د دې د وهلو دپاره راغلی او وهل به ورکول. عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو هغه ډیر شدید دشمن و، په ټولو قریشو کې د مسلمانانو سخت او شدید دشمنان دغه دوه نفر وو، چې یو یې ابو جهل او بل یې عمر ابن الخطاب، او دا منځه هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رانیول او آزاد کړ. او مشرکانو به ځینې اصحاب کرام د اوش یا غوایی په پوست کې وپیچل، بیا به په ګرمۍ کې پر سره ریګ واچول، او په ځینو به د اوسپنې زغره واغوستل، بیا به پر تودو ډبرو پرېستل. ورونو دغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې عذابونه ورکول سوي دي ډیر زیات دي او د دوی قصې زړه دردونکې دي. قریش چې به د هر چا په اسلام خبر سو هغه به منع کاوه او عذابونه به ورکول. دا خود درته معلومه ده چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اولی ورځې څخه و اسلام ته په دعوت شروع وکړه او همیشه به د اسلام اظهار او اسلام ته دعوت کاوه، مگر قریشو د دې کار څخه منع کاوه او څوک یې نه پریښول چې اسلام ته دعوت او بلنه وکړي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عزم کړی وو چې همیشه د الله جل جلاله و جن او اسلام ته بلنه وکړي او په هر واسطه سره چې وي اسلام نشر او ښکاره کړي. نو یو ورځ د کعبې شریف سره د قران مجید په ویلو په لوړ اواز شروع وکړه او وایي قریش بیا د په وهلو شروع وکړه، ډیر سخت او شدید وهل یې ورکړه. سره د دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قریشو د اشراف څخه وو، خو هغه صبر نور ته وکړي او دونه یې ووهه چې ویني پر بهېدلې. د سر څخه یې پر مخ او شا دونه ویني راو په هېدی چې مخ یې د سر څخه نه معلومې دي. چا چې بولته وکتل نه پوهېدی چې دا یې مخ دی که څټ. او یو بل هغه څوک چې د اسلام او دعوت اظهار یې کاوه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ډیر ضعیفه ډنګر او کوچنی سړی وو، دونه ډنګر وو چې خلقو به د ده پر ډنګرتیا او نروی پښو خندل. د دې تر ډنګرتیا پوري یو وخت دا بیا په ورسته کې په مدینه منوره کې عبد الله ابن مسعود د خرما ودرخت ته وخته. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او اصحاب کرام هم ناسو د خطلو په وخت کې د عبد الله رضی الله تعالی عنه د پښو پونډی ښکار اسوي. اصحاب کرام چې دا د وچ او نری پونډی ولیدې وی خندل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل آیا تاسو د عبد الله پر ډنګرتیا خاندي؟ په والله د ابن مسعود پښه په ترازو کې د احد تر غره درنید. نو دا کوچنی ډنګر او ضعیف عبد الله ابن مسعود هم په ښکاره سره خپل اسلام اعلاناوه. یو ورځ یې د کعبې شریف سره سورة الرحمن په لوړ اواز وایه. قریش پر راټول سو او د په وهلو یې شروع وکړه. دی قران مجید وایي او قریش یې وهي چې چپسه بسته، مگر در رضی الله تعالی عنه وایه په دغه وهلو او ټکولو کې هم د قران مجید تلاوت نه پریښاوه تر څو چې سورة الرحمن یې پوره ووایه او هغه هم ډیر وهل ورکړ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل دا دې په ځان څه وکړه؟ د ویل یا رسول الله که دی خوشوی سبا یې بیا وایم. د اصحاب کرامو زروته ایمان نه نوتلی او دا یې هغه ایمانی جوش او جذبه و. محترم ورونو، هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د اصحاب کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دغه قسم قسم عذابونه او شدید تکالیف واوري، د هغه سره دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې ولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د ملګرو ته دا عذابونه او آزارونه ورکول کېده، حال دا چې دوی پر حق و. او ولی الله عز وجل دوی د دغه عذابو څخه نه ساتل، حال دا چې دوی د الله عز وجل لشکر و او په دوی کې رسول الله و او دوی د الله و دین ته دعوت کاوه او د رب عز وجل په لار کې یې جهاد کاوه. جواب شه متوجه سي، په دې دنیا کې د انسان اول صفت دا دی چې دی مکلف دی، یعنی د الله عز وجل د طرفه د دڅخه غوښتل کیږي چې داسې شیان برداشت او تحمل کی چې په هغو کې مشقت او زحمت وي. نو و اسلام ته دعوت او فی سبیل الله جهاد د دغه مکلفیت تر ټولو مهم جز دی. او دا چې موږ وایو چې موږ د الله جل جلاله بندگان یو، د دغه بندګۍ سره لازمی تړلی او مهم شی دا دی چې موږ به دغه الهي مکلفیت منو، ځکه که زموږ پر غاړه الهي اوامر او مکلفیتونه نه وي پراته بیا نو بندګي او عبودیت معنا نه لري. زه د الله بنده یم، د څه شي لپاره بنده یم؟ خامخا مکلف یم. او د الله عز وجل د پاره د انسان بندگی او عبودیت د الله جل جلاله د الوهیت د ضرورتات څخه یو ضرورت دی. که موږ په خپل ځانو کې خپل عبودیت حس نکو نو پر الله جل جلاله مو ایمان کومه معنا نه لري. چې د دې ټولو خبرو مقصد او معنا داسو کم وخت چې یو انسان مؤمن سو هغه باید خپل ځان عبد او بنده وبولي. کم وخت چې عبد او بنده سو هغه باید ځان مکلف وبولي. کم وخت چې مکلف سو نو د مکلفیت سره د مشکلاتو تحمل کول او د نفسي خواهشاتو سره جهاد او مقابله کول تړلی او ضروری دي. نو د دغه مقصد دپاره په دې دنیا کې د الله پر بندگانو د دوو کارو عملی کول واجب او ضروری دي. اول د اسلام دین ټینګول او د واقعي اسلامي ټولنې جوړول. دا اول مکلفیت زموږ پر غاړه. دوهم د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره د سختیو مشکلاتو او خطرو قبلول او د دغه مقصد د پوره کولو دپاره د مال او سر شندل. یعنی الله عز وجل موږ په ایمان مکلف کړي او د ایمان تر څنګ موږ د هغه مشکلاتو په زغملو مکلف کړي یو چې موږ د دغه ایمان و مقصد ته رسوي. که څه هم دغه تکالیف او مشکلات ډیر خطرناکه او درانه وي، که د الله عز وجل سره که د الله عز وجل اراده وای پس له ایمانه به د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره لارې چارې اسانه کړي وای. مګر یا په داسې کېدلو کې زموږ عبودیت و الهي دربار ته نه معلومېدی او نه ثابتېدی. موږ دا نه سوای ثابتولای چې موږ د ایمان د اعلان څخه خپل ژوند او مال پر الله عز وجل خرڅ کړی دي او زموږ ټولې غوښتنې او خواهشات د هغه څه تابع او پیرو دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. دا موږ نه سوای معلومولای. که دغه تکالیف او مشکلات نه وای بیا نو مؤمن او منافق، صادق او کاذب پر دغه لار یو قسم تله او یو د بل څخه نه پیژندل کېده. نو ځکه هر هغه څه چې د اسلام و داعیانو او مجاهدینو ته د اسلامي ټولنې د قائمولو په لار کې پیښیږي دا د تاریخ د شروع څخه په کون کې الهي قانون او الهي طریقه ده چې دغه درې شی د هغه غوښتنه کوي. اول د الله جل جلاله د پاره د انسان د عبودیت لازم والی، لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دوهم د عبودیت سره مکلفیت تړلې دي، یعنی کوم وخت چې بندس وي نو په یو څه مکلف هم یې. هیڅ نر او ښځه نسته چې دوی دې د بلوغ سن ته ورسیږي او د الله عز وجل د طرفه څخه دې مکلف نه وي چې اول په خپل ځان کې اسلامي قوانین عملي کړي او بیا د اسلامي ټولنې د جوړولو کوشش وکړي او د دغه هدف د حاصلولو په لار کې به ډېر تکالیف او آزارونه قبلوي تر څو چې د مکلفیت معنا ښکاره او موجوده سي. دریم د صادق او کاذب ښکاره کېدل او معلومېدل، که خلق یوازې پر داسې حال پرېښول سي چې فقط په ژبه سره د اسلام او د الله جل جلاله د محبت دعوه وکړي نو صادق او کاذب سره یو شی سو. مگر یا ابتلاء او امتحان هغه ترازو دی چې صادق د کاذب څخه جلا کوي، لکه څنګه چې الله عز وجل د سورة العنکبوت په اولو آیاتو کې فرمایي الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني ایا خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط وای موږ ایمان راوړی دی او دوی به امتحان نکړ سي؟ او خامخا موږ امتحان کړی دی هغه کسان چې تر دوی د مخه و، او خامخا به الله جل جلاله فعل ظاهری سره هغه کسان معلوم کی چې صادق دي، او خامخا به معلوم کی هغه کسان چې دروغ جنان دي. همدارنګه رب عز وجل د سورۃ آل عمران په یو سلو دو سلویش نمبر آیات کی فرمایی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني آیا تاسی دا گمان کوي چې جنت ته بننوزي حال دا چې الله بستاسی څخه هغه کسان نیوی معلوم کړي چې جهاد یې کړی دی او هغه کسان نیوی معلوم کړي چې پر سختیو یې صبر کړی دی؟ هیڅ کله داسې نه ده، بلکې الله عز وجل په ظاهري علم سره صادق او کاذب معلوموي، مجاهد او تښتېدونکی معلوموي، ولوړو درجو او نعمتو ته هغه کسان رسېدلی سي چې د الله جل جلاله په لار کې هر قسم ستړیا او تکالیف قبول کړي، د ځان او مال د قربانولو دپاره همیشه تیار او آماده وي. دا د بندگانو دپاره الهي قانون دی، او په الهي قانون کې حتی د انبیا او صدیقینو سره تغیر او تبدیل نسته. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، نو د همدغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او تر ده صلی الله علیه و آله وسلم د مخه ټول انبیا آزار سوي او ظهیر سوي دي، او د همدغه مقصد دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام ظهیر سوي دي، تر داسې اندازې چې ځینی تر عذابو لاندې شهیدان سوي او ځینی ړاند سوي دي، سره د دې چې دوی د الله عز وجل په حضور د ډیر فضیلت او لوړ مقام خاوندان و. نو د دغه معلوماتو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې دغه عذابونه او آزارونه تکالیف او مشقات هغه طبیعي لار ده چې الله عز وجل د مسلمان او د ده د مقصد په مابین کې ورته ایښی ده. یعنی مسلمان و خپل مقصد ته هغه چې دوی په مکلف دي په هغه اندازه ورنږدې کیږي کم چې دوی په کمه اندازه په دغه لار کې تکالیف او زحمتونه ویني او په دغه لار کې شهیدان ورکوي، نو ځکه که مسلمانان د دین او اسلام په لار کې تکالیف او زحمتونه وویني، بند او شهادتونه وویني، دوی ته دا نه شایي چې نا امید سي، بلکې برعکس دا هغه کار دی چې د دغه دین د طبیعت سره برابر او موافق دی. دا هغه لار ده چې دوی یو مقصد ته رسوي. یعنی که مسلمانانو د الله عز وجل د اوامرو د اطاعت په لار کې د اسلامي ټولنې د جوړولو په لار کې هر څونه تکالیف او ضررونه ولیده، دوی باید یو او بل ته د نصرت زیری ورکړي، ځکه دوی په دغه قربانیو و بری او نصرت ته ورنږدې کیږي. او د دغه خبرې دلیل د خباب ابن الارق په کیسه کې واضحه او روښانه دی. کم وخت چې د ډېر عذاب تر لیدلو وروسته هغه چې د بدن ډېره حصه یې په سرو او تودو ډبرو ور اوتو کړې وه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د دغه عذابو شکایت یې ورته کاوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې غوښته چې د مسلمانانو دپاره د نصرت دعا وکړي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب هم په دغه معنا سره و: کتا ته د الله جل جلاله په لار کې دغه آزارونه او تکلیفونه عجبه معلومیږي، نو پوسه چې مقصد ته رسیدو لار دغه ده، او د ټولو هغه کسانو د پاره چې ایمان یې راوړی دی دغه الهی قانون دی. ډیر کسان د دین په لار کې د سر څخه تر پښو پورې د اوسپنې په ژمنځو ژمنسوي دي، د اوسپنې په اره ارسوي دي، خو دې عذابو د الهي دین څخه نه دي منع کړي. که ته په دغه عذابو کې د بری او نصرت څخه د ناامیدۍ دلایل یا علامې وینې، ته خطا وتلی یې، بلکې حق او ثابته خبر داده چې ته په دغه عذابو او دردو کې پر هغه لار رهي یې چې و بری ته دې ورنږدې کوي، او په والله الله عز وجل به دا دین ژر کامیاب کړي، تر داسې اندازې چې یو سړی به د صنعا څخه تر حضره موت پورې ځي او بې له الله جل جلاله د بل شي یا چا څخه به نه بیریږي. د دغه مقصد د اثبات دپاره ډیر دلایل او مثالونه سته، خو زه د مضمون د اوږدوالي د بیرې تر نور څه ویلو تیریږم، او فقط د الله عز وجل په حق قول سره کفایت کوم، کم چې د سورة التوبه په 111 نمبر آیات کې فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني بشكك الله عز وجل د مؤمنان سخه د دوی ځانونه او د دوی مالونه رانی ولیدي چې خپل ځان او مال په پی سبيل الله جهاد کې قرباني کې په چې شي رانی ولیدي چې دوی لره جنت دي. مسلمانان د الله عز وجل په لار کې جنگونه کوي، تکلیفونه او زحمتونه زغمي، نو کله مسلمانان کفار وجني او کله بیا کفار مسلمانان شهیدانه وي. د ارقم ابن ابي الارقم کور د دغه عذابو او ازارو په وخت او مقابل کې د پوهه او حکمت کار داو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مسلمانان د اسلام د اعلانولو او شکار کولو څخه منع کړي، که په خبرو سره وي که په عمل سره. مسلمانان باید خپل اسلام شکاره او اظهار نکي، او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره باید په سری ډول یا په پټه یو ځای شي، ځکه که رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مسلمانانو سره په شکاره او د مشرکانو په حضور ټولنه او اجتماع وکي، په دې کې هیڅ شک نسته چې کفار په هر وسیله سره چې وي د دوی په مابین کې لریوالی راولي، او د دې امکانات شته چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دي جنگونه وسی. او داسې هم یو وار پیښ شو، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب د المانزه او عبادت د پاره د مکه مکرمه په شیلو کې سره یو ځای کېده. د کوپارو څخه یو څو نفر دوی ولیده، نو کوپارو بدی او ناوړه خبري ورته وکړه، په نتیجه کې جنگ ته سره ورسېده. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کوپارو څخه یو سړی داسې ووهه چې وینه وروبهولې.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استادش فسلاب كيد بيجم دمن سر فشان سر فدارجم کار چو سمت بان زیرجم، کار چو سمت بان زیرجم، پر دنیا مجتبا زل دلیه، پگل رخو کی آر شغلیه، زدی وافلم هر دم بلا، دا اللہ دا دربار ناز ولیه، بخت ورد نبیان را غلیه، پگل رخو کی آر شغلیه، زدی وافلم هر دم بلا.